یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې په قطر کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو نوی پړاو پیلیږي، او د افغانستان د سولې عالي شورای د سولې د بهیر د بریا لپاره مهم بولي. په نړیوالو مسایلو کې به د ملکي حکومت د اعادې لپاره د سیاسي او مدني فعالانو د اعتراضونو د دوام په اړه په سودان کې البته یو مطلب واورئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لاره اور بند دی. د خوست چارواکي وایي تېره شپه د تڼیو ولسوالۍ کې په یو واده یې د یو کس لخوا ډزې شوې چې لږ تر لږه درې کسان یې وژلي او دولس نور یې ټپیان کړي دي، او په ایران کې سیلابونو او سختو اورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لاره اور بند دی. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه د ټویټر په څو پرله پسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د خبرو اترو میز ته راشي، او زیاته کړې ده چې خپله به پر دې ټینګار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانان د یو پراخ اوربند مستحق او غوښتونکي دي، او امریکا د دوی د دې غوښتنې او حق ملاتړ کوي. د امریکا د ځانګړي استازي په وینا امریکا ځکه د سولې خبرې پیل کړي چې نوره جګړه د حل لاره نه ده. نوموړي د طالبانو د یوې اعلامې په ځواب کې دا هم ویلي چې جګړه په افغانستان کې امریکا نه ده پیل کړې، بلکې دا هیواد د لسیزو راهیسې خپله د افغانانو ترمنځ د اخوډب شاهد دی. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړې چې د خبرو پر مهال یې د تاوتریخوالي د راکمولو لارې چارې وړاندیز کړې دي. نوموړی وایي د وژنو د پای ته رسولو لپاره زموږ سره د شریک کار په ردولو طالبان دا لړۍ نوره هم غځوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالب استازو سره د تیر پړاو خبرو وروسته ویلي و له دې ډلې سره به په بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل مسایل د بحثونو اساسي مسایل وګرځي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړې دي. دې ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې پسرلني عملیات اعلان کړل چې د افغان حکومت او امریکا توند عکس العمل راپورته کړ. که څه هم زلمی خلیلزاد د طالبانو سره په دوحه کې د مخامخ خبرو د پایل د وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي نن به په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ بل پړاو خبرې اترې پیل شي. د خوست چارواکي وایي چې تېره شپه د تڼیو ولسوالیو د درګي په کلي کې یو کس چې د نشې په حال کې و د واده د مراسمو پر ګډونوالو یې ډزې کړي دي چې له کبله یې درې کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. نن سهار مهال د خوست والي ویان طالب منګل ازادي رډیو ته وویل چې د تڼیو په درګي کلي کې د واده محفلو چې یو کس د نشې په حال کې پرې ډزې وکړي.
تېره شپه د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې یو کس چې هغه د نشې په حالت کې د خوښۍ او د مراسمو ته نتلی په خلکو باندې ډزې کړې دي چې په دې کې د معلوماتو له مخې دولس کسان ژوبل شوي دي او درې کسان نور وژل شوي دي. پېښه د پولیسو لخوا نه تر جدي څېړنې او تحقیقاتو لاندې ده. د یوه جنایي پېښه وه.
بلخوا ځایي اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې پنځه کسان وژل شوي او پنځلس نورو ټپیان دي، او بریدګر د ډزو له ځایه تښتېدلی. د خوست ملي امنیت ریاست په یو بل خبر کې ویلي دي چې سرتیرو یې تېر ماسخوتن د ښار د تویشي پل په سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي له منځه یوړل. رپورټونه وایي چې د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د کندوز تخار د لویې لارې موټر چلوونکو او مسافرو ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلي چې نن دوشنبه د غلوې لارې د ترافیکو لپاره پرانستل شوی او دا مهال پرې خلک تګ راتګ کوي. دغه لویه لاره له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندوز د والي ویاند اسمت الله مرادي وایي ولایتي اداره د اړوند ارګانونو سره کار کوي څو د دې لارې خوندیتوب باوري کړي. ځایي خلک وایي څو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاک نه شي او پر لاره نورې امنیتي پوستې ځای پر ځای نه شي، د دې لارې خوندیتوب به ستونزمن وي او د بیا تړل کېدو احتمال شته. په ایران کې سیلابونو او سختو ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي. چارواکو پرون ویلي چې تازه په جنوب لویدیځ خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیځ ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی. په دې سره د مارچ 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسېد. د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه او مځکې هم لاندې کړي دي. او په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ. دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړ چې د جمعې په ورځ یو هزار میشتې سیمې هزار ګنجي کې یوه چاودنه وشوه. مظاهره چیانو کوټې ته تلونکې لویې لارې تړلې وې او د هزارګانو د وژن او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر ترهګرۍ شعارونه یې ورکول. دا خبرونه
لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. که څه هم طالبانو او امریکایي چارواکو په قطر کې د خبرو د پایل په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دې خبرو نوی پړاو نن پیلېږي. د سولې عالي شورا دا خبرې د سولې د بهیر د بریا لپاره مهمې بولي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي، مرستې کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو.
د اختطافونو له کبله د افغان سوداګرو له اندېښنو به په یو راپور کې خبر شئ. او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز تخار لویه لاره د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له څو ورځو جګړو وروسته نن خلاصه شوه.
ډېر زیات خوشحاله وجود د تخار کندوز لویه لاره بیرته خلاصه شوه، ځکه دا تړلې وه د درې ورځې د جنګو په حساب باندې. کندوزیان په تخار کې بند پاتې او تخاریان په کندوز کې بند پاتې. دا چې خوشی شوه د خلکو مشکلات حل شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سودان کې د ملکی حکومت د اعادې لپاره اعتراضونه دوام لري. نور راپورونه لرو. او په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې لومړی راپور ته د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ غونډه د سولې د پروسې د بریا لپاره مهمه بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي چې دا غونډه وکولای شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي.
هر هغه هیواد چې موږ سره همکاري کوي همجغ وسی او هماهنګیان ډیر کې مرسته کوي سولې لپاره، د سولې تسهیل او تصفیه کولو لپاره وي، موږ هغه ملاتړ کوو، استقبال کوو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی څرګنده کړي چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 19 نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي نو لسګونه افغان سیاسیون به د مسکو د تیرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړې چې لاسته راوړنې هم درلودې، خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغېزمنه کړې ده.
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي څیړونکي وایي چې د قطر غونډه د سولې د پروسې پر وړاندې د رامنځته شویو ستونزو د اوارۍ لپاره ده. له دې ډلې وحید مژده په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال نسیم شفق سره په مرکه کې وویل چې ممکن ښاغلی خلیلزاد هڅه وکړي طالبان دې ته چمتو کړي چې د افغان سیاستوالو ترمنځ او بخې د افغان سیاستوالو تر څنګ د افغان حکومت له پلاوي سره هم وګوري.
دقیقا دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې رامنځته شوي دي او د سولې په پروسه کې یو ډول سوری غوړولی ده دا لرې شي. تاسو پوهیږئ چې له هغه نه وروسته چې افغان حکومت د خالد په نامه عملیات له پلا را واچوله، طالبان هم د فتح په نامه خپل عملیات اعلان کړل. دا مسله د دې لامل ګرځېدلی ده چې د نن په افغانستان کې ځینو سیاستوالو هم په بهر کې امریکایان مخصوصا خلیلزاد دې مسلې ته یعنی انتقادي نظر ولري او اوس غواړي چې دوی سره طالبانو سره په دې مسله باندې هم خبرې وکړي تر څو چې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. او بله مهمه مسله دا ده چې خلیلزاد غواړي چې طالبان د قربان په باره کې یو تصمیم ونیسي.
نو ښاغلی خلیلزاد چې دغه کوم څه چې هدف دی او تاسو هم هغه ته اشاره وکړه، څه ګمان کوئ چې آیا طالبانو باندې به دومره فشار راوړلی سي چې طالبان دا خبر ومني؟
تر اوسه پورې چې طالبانو خبرو ته مونږ توجه کړی او څېړلی، طالبان هېڅکله هم په دې هکله کوم امتیاز نه دی ورکړی. نو دا وار هم زه په ډېر اطمینان نه لرم چې طالبان کوم امتیاز ورکړي او په دې مسله کې د خلیلزاد خبره ومني.
بله، او بل مجده صاحب، په راتلونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات هم په قطر کې پیل سي. دغه غونډه چې نن د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ کېږي، څومره به وکولای سي هغې غونډې ته یعنې بین الافغاني مذاکراتو ته په یو ډول سره زمینه مساعده کړي او هغه ښه نتایج ولري؟
یو مسله چې مهمه دغه دا دی چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې کې چې خپل پړاوې ولیږي که نه د زړه په نظره دي. دلیل دا دی چې طالبان دا پړاوې د افغان حکومت د نماینده په صفت نه پېژني او وایي چې دا خلک چې راځي د مستقل شخصیتونو په صفت کې راشي مشکل لسته. زما په نظر خلیلزاد شاید په دې غونډه کې دا کوشش هم وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې دغه هیئت ومني په یو ډول د حکومت د نماینده په صفت. دا مسله هم مهمه ده او که دا کار وشي بل شکه په راتلونکي غونډه کې چې په 19 شروع کیږي په دې کې به مثبت تاثیر ولري.
د سیاسي چارو کارپو وحید مژده و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د نوی پړاو د پیل په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشي له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو نوی پړاو نن پیلېږي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دی. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. او اوس هم فیروزې عزیزي ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د غلیو لپاره د صنعتي پارکونو د جوړولو په هدف ځمکې ویشي. د دغه وزارت ویان سمیر رسان ازادي راډیو ته وویل د غلیو د تولیدونکو او صادرونکو اتحادیې سره هوکړې ته رسیدلې چې ډېر ژر به په ننګرهار، کندوز، بلخ او کابل ولایتونو کې د صنعتي پارکونو لپاره د ځمکو ویش پیل کړي. نوموړي وویل په دې هم بحثونه شوي چې څنګه کېدای شي په دې برخه کې زیربنایي ښارګوټي جوړ او پانګونې پرې وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د غلیو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د حکومت له لوري ورته پاملرنه نه کېږي او د غلیو د تولید او صادراتو په برخه کې په کافي اندازه اسانتیاوې نه لري. د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې ریاست وایي په دغه ولایت کې بارانونو د وچکالۍ ستونزه حل کړي. د هلمند ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې د پراخو بارانونو له امله د ځمکې د اوبو کچه 1.5 متر لوړه شوې چې ورسره کرنیز فعالیتونه هم چټک شوي دي. نوموړی وایي روان لمریز کال کې به دغه ولایت کې ګڼ کرنیز محصولات راټول او د کرنې په برخه کې به زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوره قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 1.5 کیلو بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 منی بوره وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1.15 افغانۍ، 1 یورو 1.80 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 1.30 افغانۍ، 1 سعودي ریال 1.50 افغانۍ، 1 ایراني تومان 15.50 افغانۍ، او 1 پاکستانی کلدارې 1.75 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او اوس هم د دې خبري مجلې په دوام پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. په سودان کې اعتراض کوونکي سمدستي یو ملکي حکومت ته د واک د لیږد غوښتنه کوي. پوځي شورا چې له قدرته د پخواني ولسمشر عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته د دې هېواد واګې په لاس کې لري، د یو انتقالي حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. دا مسله نوریاس نوریق تعقیب کړې او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب، مظاهره کوونکي خو دا غواړي چې سمدستي د واک له پوځي شورا نه ملکي حکومت ته ولېږدول شي. پوځي شورا د دوی د دې غوښتنې په وړاندې کوم دریز تر اوسه پورې لري او څه وایي؟
البته دغه غوښتنه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا د سودان پروفیشنل اسوسییشن په نوم ټولنې چې مظاهرې تنظیم کړې ده، او البته د بشیر پر ضد دغه مظاهرې تنظیم کړې وې. دغه ټولنې همداراز غوښتنه کړې چې دغه انتقالي حکومت چې دوی غواړي او وسلوال ځواکونه دواړه به په بشیر او دغه راز د استخباراتو د ملي او امنیتي ادارو ټول رئیسان عدالت ته راکاږي. دا دوی یوه بله مهمه غوښتنه ده. په زرګونو مظاهره کوونکو د سودان په پلازمینه خارتوم کې د پوځ د مرکزي قرارګاه په مخ کې د اعتراض په توګه خیمه درولې چې پر واکمنې پوځي شورا چې له قدرت د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته قدرت په لاس کې اخیستی خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې مظاهرو تنظیمونکو ټولنې له خپلو ملاتړو دغه راز غوښتي چې خپلو اعتراضونو تر هغو دوام ورکړي چې غوښتنې منل شوې نه وي. د مظاهره کوونکو د دغو غوښتنو په اړه د پوځي شورا یو ویان چې له نورو غړو سره پرون د ورځې ناوخته په یوه خبری غونډه کې را څرګند شو اشاره ونکړه، خو یوازې د استخباراتو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو اعلان وکړ. لدی مخکې البته پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي او له هغوی ځنې غوښتي وو چې د صدر اعظم په توګه د ټاکلو لپاره پر یو خپلواک شخص موافقه وکړي. د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال چې په دې غونډه کې حاضر وایي چې د دې شورا یو غړي جنرال یاسر العطا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته ویلي چې پوځي شورا غواړي د ازادۍ، عدالت او ډیموکراسۍ پر اساس یا یو ملکی دولت جوړ کړي. اعتراض کوونکي دغه راز پر دې هم ټینګار کوي چې ملکی استازي باید په پوځي شورا کې شامل شي.
بلې، او نورې سب نړیوالې ټولنې په سودان کې د دې کړکیچ د حل په برخه کې څه کړي تر اوسه پورې، څه اقدامات او هلې ځلې روانې دي کنه؟
د مظاهره کوونکو لمشرانو او د واکمنې پوځي شورا تر غونډې مخکې د خارتوم لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي سټیفن کوتسس د دې شورا له مرستیال سره کتلي وو. د سودان دولتي خبري اژانس د راپور له مخې محمد همدان داګلو ښاغلي کوتسس ته په دې اړه چې پوځي شورا په سودان کې د امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره تر اوسه څه اقدامات کړي معلومات ورکړل. په عین حال کې د سودان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې لمې خبرولو سره له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د سودان په سودان کې د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د پوځي د دیموکراتیک انتقال له بهیره ملاتړ وکړي. البته یادونه وربولو چې متحده ایالات، بریتانیا او ناروې هم د یکشنبې په ورځ باندې د سودان له پوځي واکمن شورا او د غرض نورو خواو څخه وغوښتل چې د خبرو لارې دې دغه لانجه هواره کړي او پر یوه ملکی انتقالي حکومت دې سلا وکړي.
بله، او نور صاحب کلان راته وایي چې سیمه ایز لوبغاړي لکه سعودي عربستان او متحده عربي امارات یا د سیمې نور قوتونه دوی څه دریز لري؟
سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د انتقالي شورا په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. البته د یادونه وړ بولو چې سودان د هغې ائتلاف یو شریک دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ په یمن د یمن په جګړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد تر اوسه پورې پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، او په همدې خاطر سعودي عربستان او متحده عربي امارات غواړي چې د سودان لانجه له سوله ییزې لارې هواره شي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري و چې په سودان کې د روان کړکیچ په اړه یې جزئیات اورول. په دې هیواد کې مدني فعالان او سیاستوال سیاسي فعالان له پوځي شورا غواړي چې واک ژر تر ژره ملکی حکومت ته وسپاري، او د دوی اعتراضونه د دې غوښتنې لپاره دوام لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اکرام الله اکرام د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو تر ډیره د سولې په اړه د راتلونکي لوی مشورتي جرګې په برخلیک او له دې جرګې سره د حکومت د اجرایي رئیس د پریکون په اړه سرمقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د مسیر خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې چې عنوان یې دی د ثبات او همپالنې ټیم دریز او د راتلونکي مشورتي جرګې برخلیک، راغلی دي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ویلي دي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د افغانستان د ستونزې هواري ته ګټوره نه ده او ګډون پکې نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلی دي چې د دې جرګې په اړه لوړاندې نیوکې موجودې وي، خو اوس دا د سم نیم حکومت او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي دا جرګه تحریم کړه. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم افغان ولسمشر ویلي چې په دې اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې واوري، خو د سرمقاله لیکوال فکر نه کوي چې په دې سره به هم ستونزې حل شي. د سرمقاله لیکوال لیکي چې له دې جرګې سره به اختلافات نور هم زیات شي، ځکه د په باور لا هم روښانه نه ده چې جرګه په څه بحث کوي او اصلي دنده یې څه ده. له جرګې سره د مخالفت بل لامل د سرمقاله لیکوال دا په ګوته کوي چې دا جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمایش او خوخه جوړیږي او هڅه کوي چې د هغه دریز پیاوړی کړي. ملیار من خپلواکي ورسپانې لیکلي د جرګې په وړاندې له دې مخالفتونو وروسته که بیا هم دا جرګه جوړیږي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري او د میلیونونو ډالرو لګښت به هیڅ وي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د جرګې په اړه له وړاندې انتقاد موجود و چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دې جرګې انتخاباتي ګټه اخلي. د سرمقاله په پای کې غوښتنه شوې چې حکومت باید د جرګې په اړه له ډېر دقت کار واخلي او له ټولو اړخونو سره دقیقې مشورې وکړي، کنه د دې جرګې ګټې به له تاوانونو ډېرې شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې د ملت که د حکومت مشورتي جرګه په عنوان په خبره کړې سرمقاله کې د یو شمیر سیاسيونو له قوله لیکلي دي چې حکومت باید د سولې د مشورتي جرګې پر ځای د سولې په پروسه کې مثبت او رغونکې همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې قرائنو ته په کتو فکر کیږي چې دا جرګه به د ملت اراده تمثیل نه کړي بلکې حکومتي جرګه به وي چې د سولې په اړه به د حکومت دریځ پیاوړی کړي او د سولې د بهیر په وړاندې به یو بل خنډ جوړ کړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې که څه هم جرګه د افغانانو تاریخي ارزښت دی، خو د سرمقالې لیکوال باور لري چې په اوس وخت کې د سولې د یون مخنیوی دی، ځکه په تیرو څلورو کلونو کې ولې حکومت جرګه نه جوړوله چې اوس د سولې هڅې تیز شوي، د جرګې جوړولو ته مټې باډ وهلې.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د کندز تخار لویا لارا نن یو ځل بیا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک تګ راتګ پی کوي. دا لویا لارا له دوو ورځو را په دیخوا د دې لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د تحرکاتو له کبله بنده شوې وه. د ازادی رادیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
د کند سخر د لوی لارې موټر چلوونکو او مسافرانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نن دوشنبه دغه لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه او دا مهال خلک پرې تګ راتګ کوي. دغه لوی لارې له دوه ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د تخار او د کندز ولایتونو دوه تنو اوسیدونکو نورالله او ګل احمد په دې اړه وویل
ډیر زیات خوشحاله چې د تخار کندز لوی لارې بیرته خلاصه شوه، ځکه دا تړلې وه دوه درې ورځې. د جنگو په حساب باندې کندوزیان په تخار کې بند پاتې او تخاریان په کندز کې بند پاتې. دا چې خوش شوه د خلکو مشکلات حل شو، خو دې بیا نه تړل.
موږ ډیر زیات خوشحاله یو د امنیتي ځواکونو نه چې دغه لارې خوشې کړل او دغه لارې خوشې شوې ده. د نورو مخالفو ډلو نه هم دغه غوښتنه کوو چې کوشش وکړي مسافرو ته صدمه ونه رسېږي، مسافرو په مخ د دغه لارې پرانیزي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې لا هم د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ځواکونه موجود دي او خلک په ډاډه زړه پرې تګ تک نشي کولای او امنیتي ارګانونه غواړي چې د دغه لارې وضعیت ته جدي توجه وکړي. د دغه لارې دوه تنو موټر چلوونکو غلام سخی او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
امنیتي ځواکونو په دې توانېدلی دي چې دا لویه لاره د خلکو په مخ خوشې کړي. اوس هم تعهدات شته دي، لږ ذره بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې تر څو دې مسیر کې تعهدات پاتې نه شي.
لاره وده چې څه وخت هم په امن کې نه ده، سړی په خپل اطمینان باندې نه سر راتلی چې ووایي چې والا دغه لاره امن ده او امنیت سره ده. امنیت غوښتنه موږ دا چې امنیت جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری هم پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د دې لارې په ناامنه سیمو کې پوستې جوړې کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې سفر وکړي.
دا غواکونه له سر له اوس نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا غواکونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندز خلک د تخار او بدخشان خلک نه په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړي.
بل خو د کندز دی ولی ویان عصمت الله مرادي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایت رهبرۍ اړوند ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دغه لارې د خوندیتوب په خاطر کوټلي ګامونه پورته کړي.
ولایت رهبرۍ په دې وروستیو کې په نظامي غونډو کې البته امنیتی مسئولینو ته هم امنیتی کشفی دفاعي مسئولینو ته هم لارښوونې شوې دي چې په دې برخه کې کار وکړي. له ستونزه ورسره شریک شول تر څو په دې لارو باندې چک پوینټونه او پوستې واچوي د خلکو د امنیت ټینګښت په موخه باندې.
د خلکو د خبرو پر بنسټ تر څو چې د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک نشي او دغه راز د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی رانشي، ښایي بیا ځلې دغه لاره وتړل شي، ځکه وخت نا وخت د دغه لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
محمد کایرم د کندهار ولایت څخه مړی کنیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سمې دا غوښتنه ده چې د کومې وعده کړې وي چې فرمان صادر کړی و چې په فرمان کې راغلی و چې بندیان چې د خپل ولایتو ته به سره تبدیل کړي یا بیا واستوي، چې ناس یې هغه خو تر اوسه پرې نه دي کړي، وروره چې ویې کې خوشاله. او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتو ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او که ناس یې تحقیقات ځینې وکړي، وروره کلونه پر سوي دي بندیان ناس د ډېره وخته ته کلونه خپل تر کلو ډېر کلونه تېر کړه. دې باید تحقیقات ځینې وکړي. سی او سړی څه ازادي د همکارانو څخه ډېره زیاته مننه. زنده باد ازادي راځي.
منګ د ننګرهار ولسونه د ازادي راډیو د لارې نه عمران خان ته دا زیرې ورکو چې عمران خان دا کم دوه هدف ته تللی دا نشي ترسره کولی. د پردي په کور کې لاسوهنې مه کوه. منګ رسمي قانوني ریاست جمهور لري چې جمهور لرو حکومت لرو دا زمونږ خوښه ده کار زمونږ دی ملک زمونږ دی ته په منګ باندې باداري نشي کولی ځکه افغانان تاریخ تاته معلوم دی عمران خان دا دریم ځل دی چې د موقت ادارې چغې وهي خپل دوه هدف په پکې ترسره کوي چې یو د ډیورنډ کرښه ده بل اوبه دي خو افغانان هېڅکله هم د دې په دې څه خبرو نه غولېږي او نه تېرېږي. دغه پیغام دی عمران خان ته او د افغانستان ټول ولس ته ورسېږي چې د عمران هدف معلوم ده د ډیورنډ کرښه ده او د حکومت اوبه دي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.